گران اوریدن کو دا خیبر پختونخوا ستر خار پیښور کې کیسه خانه بازار به مو لیدلی وي او که چیرې لیدلی مو نه وي نو دا به مو خامخا اوریدلی وي چې دغه بازار د پختونخوا د ټولو نه زوړ او تاریخي بازار دی چرته چې د انسان جون سره تړلی هر قسم سامانونه ملاویږي او دا هر څه دپاره بیل بیل واړه او لوی بازارونه دي. کیسه خانه بازار کې د کابلې دروازې سره نږدې یو وړوکی بودکې جوړ شوی دی چې دواړو اړخونو ته یې تنګ او واړه بازار لاری اوتی دی. هم دا غزه تا دا شهیدانو چوک ویلی شی کم چی دا درویشتم اپریل نورلس سوا درشم دا هاگ شهیدانو پایات که جول شوی دی چی دا انگریز فوز پا ناتر سردزو وجل شوی او تپیان شوی و ویلی کی گی چی پی خور که دا انگریز سرکار خلاف لومبه سیاسی مبارزه هم دا داغ پیخ رستو پیل کی گی او پا داغ پیخه که دا خدایی خدمتگار و سره سره دا کانگرس خلافت تحریک او عام وگری شهیدان شوی او ټپیان شوی وو. نن زموږ د پروګرام موضوع د کیسه خانه بازار کې دغه د شهیدانو چوک دی او د تاریخ کتابونو او استادانو سره د باز پرانا کې به دغه معلومات درکو چې په دغه پیخه کې څومره خلک مړه او بیا کوم داسې حالات وو چې انګریز سرکار په دې مجبوره شو چې په سوونو بېګنا خلکو ناتر سډزې وکړي. دا پیښور خار په حق له ویلی کیږي چې دا د جنوبی ایشیا د ټول نزور او لرغونی آباد خار دی چې خوشه 2500 کاله زوړ تاریخ لري او د منځنی ایشیا او هندوستان په منځ کې د خیبر په دره کوم قافلو او کاروباری خلکو مزل کولو نو د دمې لپاره به ړومبی او اخیری پړاو هم پیښور او دا تاریخ کتابونه لیکي چې دا پیښور کیسه خانه بازار تاریخ هم دومره لرغونی او د اهمیت وړ دی څومره چې دغه خار دی ځکه چې د لرې لرې نه راغلي د کافلو پړاو هم دغه بازار او چرته چې به دوی د سامان خرڅولو او اخیستلو نه پرتله د ځایي خلکو نه خوندورې کیسې هم اورېدلې نو ځکه ورته د کیسه خانې بازار نوم ورکړی شو. اسلام آباد کې د قادی اعظم یونیورسټي د تاریخ څانګې استاد او څېړنکار پروفیسر ډاکټر وقار علي شاه د کیسه خانې په هکله وایي
چې دې بازار ته کیسه خانې څه کوي چې دلته به اوتلې وي دلته به کافلې کاروانونه به پراتو پړاو دوران کې بدای تر ټولو ټوله شپه په خوا خو نور څه نه ټي وي نه ریډو نه نور څه داسې د وخت تیرۍ لپاره نور څه ذریعې وي نو بس همدا کیسه خانان چې به وو دوی به خلکو ته ټوله ټوله شپه کیسې اچولې نو د هغې وجې نه د دې بازار نوم چې دی کیسه خانه بازار شو.
دا کیسه خانه بازار چې څومره د ځایي خلکو سود سودا دپاره مشهور او همدومره د سیاسي هلو ځلو دپاره یاد دی چرته چې د ډېر پخوانه سیاسي جلسې ادبي غونډې او ثقافتي دستورې کیږي. په درویشتم اپریل 1913 هم دغه شان د انګریز سرکار خلاف سیاسي خلک د یو پورامن احتجاج دپاره راوتي وو چې ناتر سا ډزې پې وشوې او دا ډاکټر وقار علي شاه په وینا په دغه پیښه کې 240 کسان مړه شوي او ډېری خلک جوبل شوي.
په دې ورځ باندې په درویشتم اپریل 1913 باندې په یو ورځ سهار 11 بجو نه ډزې شروع شوې دي تر 3 بجې ډزې شوې دي او د مړو تعداد چې کوم دی هغه 213 د مادي ریسرچ مطابق خو دی. د دې نه علاوه ډېر مړي چې دي آی ویټنس گواهان دا یی چې ډېر مړي لارۍ راغلي وي فوجي او په هغه لارو کې اوچتې کړي دي او هغه کابل سیند نوخار سیند چې کوم دی لنډې کې غورځولي دي هغه د دې نه علاوه دي.
پروفیسر ډاکټر وقار علي شاه چې په خدای خدمتګار وي د پی ایچ ډی څېړنې کړي دي وایي چې د کیسه خانې بازار پیښه په هندوستان کې د 1919 د جلیانواله باغ په شان یو ناوړه پیښه وه خو افسوس چې نه خو په هغه وخت کې د دې په صحیح توګه پلټنه شوې او نه د پاکستان په تاریخ کې او په خصوصي توګه د نصاب کتابونو کې د دې څخه خاص ذکر شته دي.
دا خو یو ډیره خونړۍ پیښه ده د پښتنو په تاریخ کې یو ډیره اهم ورځ ده خو د بدې مرغۍ ډېر کم خلک ته خبر دي او هغه یو خو د تعلیم کمې دی بل د سیاسي شعور کمې دی نو دې د وجې نه د جلیانواله باغ د واقعې نه خو درست جهان خبر دی او تر دې پورې چې لکه د هندوستان تاریخدانانو د هندوستان لیکوالو علم پوهو خلکو په دومره رڼا اچولې ده د هندستان بچی بچی چې دی هغه نن د خپل تاریخ باندې چې ویاړنه کوي فخر کوي په هغې کې چې کومې قربانۍ یادوي نو په هغې کې د جلیانواله باغ دا لویه پیښه یادوي په 1919 کې په 13 اپریل چې شوي وه په انګریز چې دی لکه 350 کسان مړه کړي دي.
په 12 مارچ 1919 کې چې کله د هندوستان هغه وخت د ټولو نه لوی سیاسي ګوند کانګرس د انګریز سرکار خلاف د سیول نافرمانۍ اعلان وکړو او د 7 مارچ نه پس یې په مالګه باندې ټیکس ورکولو نه انکار وکړو نو پېښور کې د کانګرس غړو هم د انګریز خلاف یو احتجاج وکړو خو د ډاکټر وقار علي شاه په وینا پېښور کې د کانګرس غړي دومره کم وو چې حکومت ورته څه خاص اهمیت ورنکړو.
داسې دا چې دلته کې لوکل کانګرس په 1915 کې جوړ شوی دی په پېښور کې لکه یو سو حاجی جان محمد دی علی ګل خان دی داسې پکې ډاکټر سی سی گوش دی امیر چند بموال دی امیر چند بموال دا جوړ کړو دا د ښار یو سو انټلیکچوئل ورته ویل شي انټلیجنسیا ورته ویل شي روشن فکران دی راغون شو دی دا پارټي جوړ کا خو دی نه دی په خوارو ډېر پیو کې خو یو عوامي جماعت ته نه جوړ کړي یعنی دی میکسیمم ممبرشپ چې رسیدلې دی هغه په 1919 کې د جلیانواله باغ په نتیجه کې ریاکشن کې د کانګرس ممبران چې هغه یو سل او اتیا دی.
ډاکټر وقار علی شاه زیاتوي چې باچا خان او د هغه ملګرو دغه وخت کې د انجمن اصلاح افغانه او خدای خدمتګار تحریک بنیاد ایښی و او د هغوی مرسته او ملاتړ ترلاسه کولو دپاره د کانګرس پارټۍ مشران هشنغر کې د خدای خدمتګارو مرکز ته لاړل او د انګریز خلاف د سیاسي مبارزه کې یې هغوی ته بلنه ورکړه.
اتفاقا سره د اپریل په میاشت کې بدې انجمن اصلاح او افغانه او داسې د سره چې څومره نور ارګنایزیشن جو خدای خدمتګاری هم جوړ شوی و د زلمو جرګه وه د دې ټولو متفقه اجلاس په اتمانځو کې په 19 اپریل هغه مانځلی و. د کانګرس مشران یو سو د ښار نه لاړو چې پکې علی ګل خان شامل و پکې داسې خان میر هلالي شامل و سی سی گوش دا خلک لاړو اتمانځو ته په آزاد سکول اتمانځو په هغه سالانه جلسه کې هم شرکت وکړو ولته په سټیج باندې خلکو تخواست وکړو چې یاره مونږ
ډاکټر وقار علی شاه وایي چې کله په 23 اپریل 1919 سیاسي او مذهبي ډلو مشرانو په کیسه خانه کې د کابل تانې په لور روان و نو د هغه وخت پولیس افسر سره دغه یره شوه چې ګنې دوی په تانه حمله کوي نو ځکه یې په بیړنې توګه فوج راوبللو او بیا چې څنګه د فوج ګاډي راغلل نو لومبي ګاډي نیخ په نیغه په جلوس ورغلو چې 14 کسان پکې مړه او ګڼ شمېر جوبل شو.
لومبۍ ارمټکار چې راورسېده په ریموټ کې چې دا ګاډی راتاو شو 14 کسان ورلاندې چخمې شو په هغې کې 2 په مکمل شو او دا نور زخمیان بس دې سره لانجه شروع شوه. دې کې څه مشران رامخ کې شو و هغوی خلکو ته وایي چې یاره بس دا معامله ختمو او تاسو لاړ شئ. په هغې کې حکیم عبدالجلیل ندوی دی اجي عدیل پلار دی رالو د تکمیر وکړو خلکو ورپسې چغې نارې جوړې کړې چې نه ته خو د انګریز جنټې او بس بیا ورته نورو مشرانو وویل چې بس حاجي صاحب پرېږده چې څه لکه دا خلک کوي ګورو چې دوی څه کوي.
د دغې ظلم او زبردستۍ په رد عمل کې د جلوس ځینې ګډونوالو د فوج دغه ګاډي ته اور ورته کړو او یو الغو تلغو جوړ شو.
هغه اړومبی ارمډ کار چې و هغه ته دی اور ورته کړو د خلکو ورته اور ورته کړو چې رنګي دا چېرته برداشت کولی شو چې یاره هندوستانې یا د ما چې کوم رعایه ده هغه دومره لکه کوي دومره طاقت یا دومره نافرمانی دی کوي اډر ویر کو دټا سو کوم رومبه پلټن چې هغه ګورکاو ګوروال رایفل ستنوم باندې وو ایته چې وې دټا دیو کوي هغه انکار شو بس اکدم دی هغه کوټ مارشل کو دی هغه دی پسته 111 انفنتری چې کوم یارکشایر والا کینګ یارکشایر والا هغه را وستو
ډاکټر وقار علی شاه وایي چې هم په دغه وخت کې مولانا عبدالرحیم پوپولزی په مشرۍ کې یو پوره منجلوس راوتی او دا کانګرس او خدای خدمتګارو مشرانو دغه یو هڅه کوله چې نور شر فساد اونشي خو د انګریز فوج له اړخه په جلوس ناتر سره ډزې پیل شوې چې د جلوس د ګډونوالو سره سره پکې ځایي دکانداران او بیګنا خلک هم په نخښو.
اړومبو ډزو سره چې کوم دا اړومبي کسان را وغورځېدل، نو دا روستي کسان رالو، دا کسان اوچتول په دا انډزې وشوې. ښه، دا ګیر چاپېره کومې ګلۍ کوسي چې دي په هغې کښې ډایرکټ ډزې کولې. ګیر چاپېره څه کورونه دي، د هغې د بالخانو نه څه ښځو کتل چې دا ناڅاپي ډزې مزې چېرته کښې دي، هغه یې مې وشتې. واته ښځې چې دي هغه په خپلو کورونو کښې مړې پرتې وې، په دې ډزو لګېدلې وې. دوه درې پکیران ای غریبانان څه دغه کښې وو، هلته کښې ناست وو، د دنیا د حال او دنیا د مافیا نه څه خبر وو، هغه هم په مړو کښې ممتاز شوي دي. اکثریت خلک چې په دې کښې مړه دي هغه د ګیر چاپېره علاقو د کلو ملو والا کوم خدای خدمتګار چې راغلي وو دی دي، هغه پتې هغه نومونه شته دی د پښتنو د ګیر چاپېره کلي چې دي اکثریت خلک دې دي.
پروفیسر ډاکټر وقار شاه وایي چې باچا خان په دغه ورځ سره د خپلو ملګرو د اشنغر نه د پېښور په لور په یو ټانګه کښې را روان وو چې د ناکې سره نږدې پولیس ونیوو او بیا یې د څلور کالو دپاره د هندوستان په یو زندان کې بندي کړو.
باچا خان او د هغه یو څو ملګري په ټانګه کښې ورسره، اکبر خان اکبر د نور څو کسان، دی را روانو د ناکۍ تاڼې سره دی ونیسل، بوتلو چارسدې جیل ته. هلته کښې چې خلک را جمع شو، هلته کښې هم دا یاره وه چې یاره دا خلک هسې نه جیل دیوال مات کړي. هغې ځای نه یې فوراً رسالپور ته را وویستو، د رسالپور نه ګجرات ته، بیا یې درې څلور کاله ریګرس امپریزنمنټ کښې کېدې، به مشکت یې ورته ورکړو، جیل کښې واچو.
پروفیسر ډاکټر وقار علي شاه وایي چې د دغې پېښې نه وروسته د کابلیز دروازې ته خونی دروازه او د کیسه خانې بازار ته به د شهیدانو بازار ویل شو، خو بیا انګریز سرکار خلق په زور دغه ځایونو ته دغه نومونو ورکولو نه منع کړل. او بیا چې کله یو ځایي دوکاندار د درویشتم اپریل ناوړه پېښې په یاد کې په شهیدانو چوک کې یو بوتکی جوړ کړو، نو نه صرف یې دغه دوکاندار سزاوار کړو، بلکې هم د هغه په لاس یې هغه یادګار ړنګ کړو.
دې د پستا په دویمه درېمه ورځ دلته کښې یو د وچې مېوې دوکان یو اشک شاه نومېدو، هغه راغلو دلته کښې را کوم ځای کښې چې ډزې ډېرې شوي دي، کوم ځای کښې چې مړي په یو ځای باندې وو، دلته کښې د شهیدانو یادګار جوړ کړو. بیا دلته کښې نظمونه مضمونه په کښې وشو، دغه وشو، نو وایي چې یاره دا چې ده نو دا خوني دروازه ده او دا د شهیدانو بازار شو. بس فوراً یې هغه هم گرفتار کړو، را یې وس په هغه باندې کوم یادګار چې هغه جوړ کړی وو، انټي ورته ویر کړه، فوټوګرافر ورسره سرکاري موجود وو، هغه ګنټۍ باندې په زور په هغه باندې هغه خپل دغه خپله پې وران کړو، تصویرونه یې وویستو، بیا نور خو فوجیان وران کړو، خو هغه د دغه تصویر سرکولیټ شو چې یاره همدې دغه کوي.
ډاکټر وقار علي شاه وایي چې د کیسه خانې بازار د ناوړه پېښې د پلټنو دپاره هغه وخت درې کمیټې جوړې شوې چې یو د حکومت له اړخه او نورې د کانګرس او د خلافت له اړخه وې، خو بیا د حکومت له اړخه سیاسي ګوندونو کمیټو او غړو ته د آزاد پلټنو موقع ورنه کړل شوه. او د حکومت له اړخه پلټنو کې وویل شو چې په دغه پېښه کې صرف څلوېښت کسان مړه شوي وو.
بیا فرنګي چې دی هغه یو دوه ججان، یو د مدراس های کورټ، یو د بمبئی، هغې ته سلیمان پینکریج رپورټ لیږي، په هغې کښې دی لیکلي چې یاره څلوېښت کسان مړه شوي دي، هغې نه هم کم وو څه چې دي. نو مصیبت دا دی چې دا نور رپورټونه اویلیبل نه وو خلکو ته، د کانګرس تاریخداران چې دي هغه هم دا سرکاري رپورټ پیش کړی دی.
اوریدونکو، د درویشتم اپریل 1913 دغه ناوړه پیښه پېښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبنۍ سیاسي مبارزه ګڼل شي، او دغه د هندوستان جنلیاواله باغ چې 400 کسان پکې مړه شوي وو په هېڅ توګه وړه پېښه نه وه. خو د بده مرغه نه خو په صحیح معنو کې انګریز په وخت کې د دې پلټنه شوې، او نه بیا د پاکستان جوړېدو وروسته دغه د کام شهیدانو ته څه خاص پېرزونې وړاندې شوې، بلکې دغه یې په یو منفي انداز کی کام ته وړاندې کړې. ډاکټر وقار علي شاه وایي په کار ده چې د کیسه خانې بازار د دغه شهیدانو په یاد کې یو لوی یادګار جوړ کړی شي، او نوې نسل ته د دغه پېښې اصلي حقایق وړاندې کړي، او لکه د هندوستان په شان د برطانیې حکومت په دې مجبوره کړي چې د پېښور په خلکو او پښتنو د دغه ظلم او زیاتې په سفارتي توګه معافي وغواړي. تر بل اونۍ پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازه ورکړې. د خدای په امان.